السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو نن ورځې نه حساسه خبرونه اخیری خبري غړي کې د خپل قربا منور شانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته په یو شمېر موضوعاتو ریپورتونه شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه شته موږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د قومي اسمبلی سیکریټریټ د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د شاه محمود قریشي او شهباز شریف کاغذونه منزور کړي په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیس ادارې چارواکي وای چې د اپریل د 9 په شپې په عملیاتو کې 15 مشکوکا وسلوال وجلي اوکرایني چارواکي وای چې نن د اپریل په 10 د خارکیف د سیمې په دراچی کلی کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وجل شوي او یو شمېر نور وجل جوړل شوی اوست مشال د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی سبا د هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړي د پیپلز ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډی نن مشال ریډیو ته وویل غونډه سبا ماسپخین کیږي د اپریل په لسمه ماسپخین مهال د پاکستان متحده اپوزیشن د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف د بهرانو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د نمائنده کاغذونه د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړي وو. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای چې د دواړو کاندیدانو کاغذونه د جانچ پړتال نه پس کرو ګرځول شول او منظوري کړل. ټاکل شوی چې په قومي اسمبلی کې د دوی د نمائنده د کاغذونو د جاج واخیستل شو. د قومي اسمبلی غونډه به د آیا صادق په مشرۍ کې کیږي چې د پارلمان د مشرانو د پلاوي غړي دي. کونډي وایي د وزیر اعظم تر انتخاب وروسته به د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال منتخبيږي. د پارلمان دا غونډه به داسې حال کې کیږي چې بېګا تر نیمې شپې وروسته د قومي اسمبلی له 302 څخه 102 غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ. د خان پر ضد د عدم اعتماد د رای تر بریالي کېدو وروسته د مسلم لیگ د مادو پیپلز ګوند پلویانو د اسلام آباد په ګډون یو شمیر خارونو کې د خوشحالۍ لاریون وکړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند تحریک انصاف پر پلویانو غږ کړی چې نن د هغه د ګوښه کولو د اقدام ضد سولیزي مظاهره وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالف ګوندونو د خوانومل شوی کاندید شهباز شریف ویلي د هیچا خلاف به انتقامي اقدام نه کیږي. نوموړي بېګا د اپریل په 10 د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل له هیچا سره به ظلم او ناانصافي نه کیږي. البته زیات یې کړه چې قانون او انصاف به خپل لاره په خپله جوړوي او پکې به هیڅوک مداخله نه کوي. شهباز شریف وویل د سپریم کورټ به احترام کوي او له ادارو سره به په شریکه او مشوره حکومت چلوي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان د ګوند په استازیتوب قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې عمران خان د بهرني سازش له مخې له څوکۍ لرې کړل شوی دی. البته د خپل تور په ملاتړ کې کوم کره او کوټلې ثبوت وړاندې نه کړ. په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې سی ټی ډي چارواکي وایي چې د اپریل د 9 په شپې په هویت سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 مشکوک وسلوال وجلي. د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د استخباراتي ادارو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد پولیس او سی ټی ډي د عملیات کړي. سی ټی ډي داوه کوي چې دا وسلوال د تحریک طالبان د اختر محمد دلی سره تعلق لري. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې اوکراینی چارواکي وایي چې نن د اپریل په 10 د خارکیف د سیمې په دراچی کلی کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وجل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د دغه سیمې گورنر اولیګ سینیکوف په خپل فیسبوک پاڼه د دې مرګ ژوبلې پخلی کړي او زیاته کړي دا چې روسي ځواکونو د دغه سیمې په یو شمېر سیمو د توپخانو شپږ شپېته بریدونه کړي چې له وجې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ګورنر سینیکوف وویل چې روسي ځواکونو ځکه ولسي وګړو سره جګړې ته دوام ورکړی چې په جنګي مهاد ورته هیڅ بریاوې نه دي ترلاسه شوی. مخکې اوکراینی چارواکو ویلي ول روسي ځواکونو د لوهانس په سیمه کې ګولهباري کړې وه او یو شمېر ودانۍ یې په نښه کړې وې. د مشال د خبرونو پای
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې ساز خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې په دغه موضوعاتو خبرو مو د پاکستان د وزیر اعظم د چوکۍ د انتخاب لپاره د شاه محمود قریشی او شاباز شریف کاغذونه جمع او منظور کړل شو. نوې حکومت به کله جوړیږي؟ د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی وای
کله چې دیوان جوړ شي وزیر اعظم خپل حلف واخلي، وزیر اعظم به خپله کابینه اخلي. هغه وزیر اعظم پورې ډیپند کوي چې وزیر اعظم به کله کابینه اخلي، مشاورت به کوي خپل اتحادي جماعتو سره، هغه مواد به چې ده هغه خپل کابینه سلیکټ کوي.
د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی ارباب شیرلی وای تر اخیری بال پورې لوبې کولو معنی دا ده چې د اخر وخت پورې د عدم اعتماد تحریک باندې د رایو اچولو مخه ونیوله. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر واجد علي خان وای په قامي مالیاتي کمیشن کې منل شوی د قبایلو لپاره د کال سل عرب روپۍ نه دی ورکړل شوی.
دا هغه کوم انفراستراکچر چې هغه تباشوي د هغه جوړول لپاره د خلکو کورونه چې تباشوي د هغه جوړول لپاره مزید سکولونه هسپتالونه د هغه جوړول لپاره د نوي های ویز د دې جوړول لپاره
دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ وسې. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو اخیری خبری غړې ته غوږی چې په سر کې مو په خبرونو کې هم واورې د دغه موضوع مو د دې غړې د سر موضوع ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د چوکۍ د پاره د متحده اپوزیشن د خوا هم خپل امیدوار مخې ته راغوي نومولې ده راوسته ده او تحریک انصاف هم خپل امیدوار مخې ته راوسته ده نومولې ده. په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب ډیره مننه خبرونه کې تاسو ته هرکلی. دغه چې کوم د وزیر اعظم د پاره انتخابات بکیږي د دغه څه تفصیلات دي؟ چا چا کاغذونه جمع کړل سو شو؟
یو ادبیا سلام تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته کاغذونه خو د متحده اپوزیشن لخوا شاباز شریف چې دا په قومي اسمبلی کې حزب اختلاف مشر هم وو او د مسلم لیگ نون پارټي صدر هم دی نو داغه کاغذونه لکه څنګه تاسو ته اشاره هم کړه چې داخلم فل او باوجود د اعتراض پاغوان شو لیکن هغه د اسمبلی چې کوم سیکرټری دی هغه ومنل منظور کړه. هغه چې پاره باندې کوم دستخط وی هغه تارتیا و ضرورت وو نو هغه صحیح دی. دغه رنګي د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د ډلې لخوا افغانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی هغه امیدوار دی کاندید دی او هغه د پاکستان تحریک انصاف نائب صدر هم دی. نور دواړو کاغذونه داخل شوي دي. اوس سبا د ګل پروز باندې د اسمبلی په اجلاس کې د نوې وزیر اعظم انتخاب کیږي لیکن اوس د تحریک انصاف دا خبره کوي چې شاباز شریف وزیر اعظم شو دا کاغذ خو د کاغذونو د منلو خبره کوي ورو دی به د اسمبلی نه استعفا ورکړي خو بارا لوس به سبا وکړي شي چې بیا پی ټی آی د خبره باندې
سمه ده. تحریک انصاف دا ویلو د عدم اعتماد د تحریک نه مخکې عمران خان ویلو چې یاره د خپل پلویانو ته ویلو چې بیا برازي په اسلام آباد کې به مونږه پرم نه مظاهره کوو. هغه لړکې څه شوې دي کنه
د مظاهره خبره خو عمران خان چې کوم اعلان کړی وانه نن مظاهری دی په ټول ملک پی ټی آی وای چې دی مظاهره کوي د ماسختن د مون رستا نو اخو پلان شته ځکه چې لږ شی بولان دی د اطلاعات او پخوانی وزیر د پی ټی آی یو مشر فواد چودری دا خبره وکړه چې نن ماسختن مظاهره وي او هغه خدای د بیرونی مداخلت خبره کوي او دویم دا چې نن د عمران خان په مشرۍ کې د پی ټی آی د مشرانو د دیوته کور کمیټي وي چې پای کې د مهم مشران ځنې وزیران په خواني هم دي دا یو غونډه شوه دا پاره کې هم دوی پلان جوړ کړی دی د نورو جلسو او داسې رپورټونه دي رسمي اعلان خو نشته چې اولنې جلسه به دی لوی د پی خبر نه دا غي آغاز کوي او عمران خان په پای کې ګډون هم کوي. نن وایي لیکيږي چې عمران خان د خپل د ممبرانو د قومي اسمبلی د پارلماني پټه غونډه هم را بللې ده 9 بجې په اسلام آباد کې د پاره کې مونږ د اسمبلی د پاره خپل حکومتي مری داغي سبا داغي د پاره فیصله کوي.
سامه ده ډیر مننه طاهر خان صاحب چې زمونږ اوریدونکو مو د اسلام آباد نه په تازه حال خبر کړل. لکه څنګه چې تاسو اوریدل اوریدونکو متحده اپوزیشن د شعبان شریف او پاکستان تحریک انصاف د شاه محمود قریشی د نوماندی کاغذونه جمع کړی دي چې د اسمبلی سیکرټر منزور کړی دي. د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګون سیاستوال فیصل کریم کندی ویلی دي ټاکل شوی چې سبا ماسپخین په غونډه کې د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره رای واچول شي. نو مولي نن مشال ریډیو ته ویل د وزیر اعظم د انتخاب نو وروسته بعد قومي اسمبلی غړي بیا د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال منتخبوي. سبانه غونډه بعد قومي اسمبلی د مشرانو د وفد مشر یا پینل اف چیرمن ایاز صادق کوي. ګولې ایاز له فیصل کریم کندی سره خبرې کړې دي او په سر کې تی پوښتلي چې سباله به څه حل ځل کیږي.
دا کاروي چې دا سبا د لپاره دوه بجې سیشن دا اخباره ته ده د پرمیسر الیکشن دی. پینل اف چیرمن اولریډی پرون ته کوم پریزنټر او پینل اف چیرمن به دا او پریزنټ کوي چې وزیر اعظم پر الیکشن یې هغه د سپیکر او ډیپټی سپیکر الیکشن دی.
نو اول به وزیر اعظم الیکټ کیږي او هغه وروسته به بیا د سپیکر او د مرستیال سپیکر لپاره انتخاب کیږي.
سپیکر ډیپټی سپیکر 12 بجې دا او وزیر اعظم په سره راځي
او د قائد ایوان د منتخب کیدو وروسته بیا چې کوم حکومت سازي ده نو هغه پروسس به بیا څنګه ځي؟
او د ټیکلا قائد ایوان جوړ شي وزیر اعظم خپل حلف واخلي وزیر اعظم خپل کابینه اخلي او وزیر اعظم پورې ډیپند کوي چې وزیر اعظم خپل کابینه اخلي مشاورات به خپل اتحاد جماعتو سره هغه مواد به سره او خپل کابینه سلیکټ کوي. ډیر کوي چې پنجاب کې مدد ته ماده روان دي د سی ایم خلاف سپیکر ډیپټی سپیکر خلاف خیبر په خوا کې مدد روان دي کشمیر کې مدد روان دي ګیګت بلوچستان کې مدد روان دي بلوچستان کې مدد روان دي امپیچمنت اف پرزیدنت مدد روان دي. دا ډیر کوي چې کوم به موږ زړه دردا
د دې کې څنګه تاسو ویل د ولسمشر د مؤاخذه د امپیچمنت خبره هم تاسو وکړه. نو آیا دا ټول هر سبا د نوي حکومت جوړیدو وروسته کیږي چې د قائد ایوان راشي او حکومت نوې په وفاق کې راشي؟
موږ قائد ایوان په سبا راشي کنه سبا ورځ دې سبا راشي هغه باید د شای سیستم ته د موږ هر شای پایپ لاین کې دی ان شاء الله چې د سپیکر پنجاب اسمبلی سی ایم پنجاب اسمبلی خلاف د متمد اورې هغه د خبر په توګه د سی ایم خلاف د متمد راغله دي. موږ په بلوچستان ته روان یو بلوچستان خلاف هم کوو چیرمن سنټ د چیرمن سنټ خلاف هم کوو امپیچمنت به کوو. دا ټول یو پروسس روان ان شاء الله دا به ټول پایپ لاین کې
د کی کندی صاحب د کی خبره بل ده هم راپورته کیږي چې د کابینې جوړښت او د زین شین خو معلوم دي زین معلوم نه دي. نو آیا دا خو وخت اخلي چې څنګه د قائد ایوان خبره مونږ خو کړل هغه شبا شریف دي خو نور په دې تاسو په دې اتحاد کې خو ډیر سیاسي ګوندونه شامل دي او تاسو خپل هم مرستیا سپیکر پاتې شي بي. نو دا ټول پروسس ته څنګه ګوري چې دا یو د وخت اخستون دا وخت واخلي او کنه د دې لپاره تاسو تیاری کړی دي؟
بالکل تیاری او مونږه کابینه تقریبا فائنل دار پاتې لیدرشپ کې کوم اپوزیشن ولا او کینس دي هر شي فائنل شوی دي د ضربت جدا هغه با شیر شي میډیا سره.
ها او د سپیکر لپاره خو تاسو دوم چرته راغلي نه دي یا د پیپلز پارټي
سپیکر په تقریبا نام فائنل دي پیپلز پارټي سپیکر به چیرمن سره دي پیپلز پارټي اب ان شاء الله نن لاسو مونږ
دا وو د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري. نو مولي د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د انتخاب په اړه او هم د غیر مرسته بیا د سپیکر او ډیپټی سپیکر د انتخاب په حواله باندې زمونږ د همکار ګولیا سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د پاکستان د سیاست په اړه نور ریپورتونه ته ورځو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک 13 شپه وړاندې شو، کامیاب شو چې په نتیجه کې نوموړی اوس نور وزیر اعظم نه دی پاتې. د تحریک د بریا لپاره د خامی اسمبلی په 302 وخت غړو کې 1200 کسانو ته اړتیا وه، خو بیګا د تحریک په حق کې 1400 غړو رای ورکړي. عمران خان د وزیر اعظم له کور خپل کور ته کډه شوی. حزب اختلاف د مارچ په 8 نیټه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړی. عمران خان دا تحریک د امریکا سازش بولي، خو امریکا په وار وار دا تور رد کړی دی او اپوزیشن هم دا تور بی بنیاد بولي. تفصیل د غلام غوس رپورټ کې. 174 ممبرز هاف
ریکارډډ دیر ووټس ان فیور اف دی ریزولوشن. دا د قومي اسمبلی غړی ایاز صادق دی چې د سپیکر اسد قیصر د استعفا ورکول وروسته د اسمبلی د غونډې مشارکې وی او د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد کاروایی مخ په وړاندې منطقي انجام ته ورسوله. په وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک د 1400 غړو د رایو په ورکولو سره بیګا د نیمې شپې کامیاب شو او د دریو کلونو و میاشتو او دوی شورزو لپاره د وزیر اعظم په څوکۍ د ناستي وروستو عمران خان د دغه څوکۍ نه لری کړی شو. د عدم اعتماد د کامیابی وروستو په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل، مونږ به د چا نه انتخاب نه اخلو، د چا سره به بې انصافي او تیری نه کوو، بې ځایه به څوک جیلونو ته نه لیږدوو، قانون او انصاف به په خپله خپله لاره نیسي، د زړه نه به د عدلیې احترام کوو او د ادارو سره به په ګډه او مشاورت هیواد چلوو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د بې باورۍ د تحریک کامیابی په پاکستان کې د جمهوری نظام بریا وبلله.
پاکستان میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے اور ہم نے
دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل عدم اعتماد کامیاب شو. په 1903 کې د اپریل په 10 نیټه د دې ایوان نه د پاکستان عین منظور شوی وو، او هم د اپریل په 10 نیټه بینظیر بوټو د جلاوطنۍ نه پس د ضیاء الحق په ضد د مبارزې لپاره واپس هیواد ته راغلی وه، او اوس په 2022 کې هم د اپریل په 10 نیټه پخوانی پاکستان ته بیا هرکلی.
آج 10 اپریل 2022، ویلکم بیک ټو پرانا پاکستان.
خو د پاکستان تحریک انصاف غړي او د پارلماني چارو وفاقي وزیر علی محمد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عمران خان د حکومت په ضد د بهرني سازش دریز بیا تکرار کړو او هغه هوټ سرګند کړو چې عمران خان به د انتخاباتو د لارې بیا واک ترلاسه کوي.
اوس نه حکومت قربان کیه، لیکن اوس نه غلامی قبول نه کی.
هغه حکومت قربان کړو خو غلامی قبول نه کړه. عریضی ناکامی د ماتی متبادله نه ده. دا کرسی به عمران خان د ولس په طاقت بیا ترلاسه کوي. عمران خان د ازادي خارجه پالیسۍ خبره کوله، دا د هغه ګناه وه. د عمران خان ګناه دا ده چې هغه د سامراج مخې ته په ودرېدو سره د بیخي نه منلو وویل. خو په قومي اسمبلی کې د متحده اپوزیشن بیلابیل غړو دا تورونه رد کړل او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی د عدم اعتماد په شا د بهرني سازش خبره رد کړه او زیاته یې کړه.
آج هم نه بڑے ہی انٹی امریکن سینٹیمنٹ ہم نے آج سنے.
د امریکای ضد ډیر لوی جذبات مو نن واوریدل. خبر وا چې د ترامپ سره ناستو او هغه وخت هم داسي جذبات وو. کاش چې د کله د جو بایدن د ټلیفون په انتظار وو نو چې هغه وخت هم دا جذبه لرله.
کاش جب یہ جو بایدن کے فون کا انتظار کر رہے تھے اس وقت بھی ان کا یہی جذبہ ہوتا.
تیر ورځ د سحر نه د قومي اسمبلی اجلاس روان وو، خو د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف غړو او د اسمبلی سپیکر د بې باورۍ په تحریک د رایو د شمیرې څخه ډډه کوله او بیا بیا د اسمبلی غونډه هم وځنډولې شوه.
خو بیا د شپې د پاکستان سپریم کورټ ته هغه قاضیان هم راغلل کوم چې د بې باورۍ په تحریک د رایو ورکولو امر ورکړی وو، او د عدالت لخوا د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ د امکان وروستو د اسمبلی سپیکر اسد قیصر استعفا ورکړه، او د اسمبلی غړي ایاز صادق ته یې د ستر عدالت د امر په رڼا کې د اسمبلی د کاروایۍ د ترسره کولو واک وسپارلو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، پینزل زرا دریس و پینزش پیتا، او پینزل زرا وس و پانزوس کلو هرسا. که انترنت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود تی.
ده مشال ریدیو اخبرونی دی چه پکی تاسو تا ده پاکستان ده سیاست پا علا زنی نوری مرکه او شننه هم لرو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف تیر شپه د عدم اعتماد تحریک کامیاب شوی دی چې په نتیجه کې یې نوموړی اوس وزیر اعظم نه دی پاتې. خو عمران خان به له دې وړاندې ویل چې عدم اعتماد تحریک د ناکامولو لپاره به د اخیری شیبې پورې مقابله کوي او ماتې به نه خوري. خو بیا چې کله هغه اخیری شیبه راغله نو د رای اچولو په وخت نه عمران خان وو نه یې د ګوند نور غړي، یوازې د دغه ګوند علي محمد خان وو او د خپل ګوند په استازیتوب یې خبرې وکړې. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکل د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي ارباب شیر علي سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتلې چې دوی د عدم اعتماد تحریک پر مهال میدان ولې خالی پریښی وو.
کله چې سیل مته کوم د دولس بجې چې کله سپیکر سره دوباره راغو اجلاس وکړو، نو زموږ چیف سپیکر د دمه سره راکړه چې تاسو به چې کله سپیکر سره لاړ شي او د صادق سیب هغه وړي په پورت پورت بره کورسای باندې، نو هغه وخت کې به تاسو د پروسس نه وځي. نو د چیف سپیکر انسټرکشن د نن نوټ بلا برکو دا خیال وځي په کار دي چې کینو او چیف سپیکر چې خبرو کوو چې چیف د مشر نمائنده نه موږ اینرو.
خو دې کې ارواب سیب سوال دا دی چې تاسو پارټي او خصوصا عمران خان ویلې چې زبر روستی شیبه پوری وخت پوری لمحه پوری ز مقابله کوم او ځان بکوم، لیکن تاسو یعنی د اسمبلی ته نه راتک او تاسو لا اسمبلی وتل د سپیکر استعفا ور کول د اشکاری چې تاسو راخوی لمحه پوری هغه جګړه ونه کړای سیس کوم جمهوریت دا د ووټه چولو دا یو پرتری کې کار دی. ولی
زه دې سره اتفاق نکوم، زمونږه که تاسو وګورئ نه نو نن چې کوم ورځ وا عدالت د فیصلې مطابق هغه من خیرنه ورځ کوم باندې با نو کانفرنس نیو کېدو، او دا مونږه د یو لسنی د جون مونږه دا شی چې دې روان کړو پورا ډیبیټ ان پی پو ډیسکشن ان پی پو ټیک کو کوم دوله سو پوری اندل سم چې کله پاتې مونږه هغه کې دا پروسیډینګ سره سٹارټ
او دا پر دې وخت پوری مقابله وکړي، یعنی مقابله د اساس مراد تاسو نه غوښتل پر دې وټ
مطلب نن نه کېږي په کنه ډیبیټ ان پکې شو ډیسکشن ان پکې شو رنګ خبرې ان پکې شو بلا دا چې نه کې پکې دې منځونو او خیر هغه دې پکې درې جنا ته خیر هغه موږ تر یو لسټ نه پوری چې په کوم ډول څه پوری او چل دی نه او دا مطلب اخر دی چې سلیب سینټو کې تاسو ډېر ویش ګڼې او پنځه سلو منټه پوری یو شی روان کی او په اخر کې لمه هم هغه کې دی او بل چې دې هغه بیسیکلی زموږ د وټو مطلب صرف دمرو یو خدای چې زموږ اوس خلک او بیسلی ایموشنل هم دي جذباتي هم دي موږ ویل چې دا پروسس د نو کانفیډنس سموډلی شي زموږ چې دې کنه دا ډیویژن اف داوز اس نو چې وای تاسو اپوزیشن ولا دې خو شي موږ ولا دې خو شي تاسو نمبرز به نو کانفیډنس کی اپوزیشن ګرو ټول نو دا اخی شو او هغه کوم تر اوسه
او چې تاسو باندې یعنی دا چې اوسو دا پروسس یې اوسو دا عدالت سپریم کورټ لمخې او یو سلسله راویا کسان وو د عمران خان باندې اعتماد وکړي دا تاسو اوس باندې یعنی دا یو قانوني عمل دی ځکه د سپریم کورټ په وینا کې په ورانه کې اوس فیصله
دا دا چې دا د دوی نشه دا ورمنګه چې کله دا اجلاس د بوري څخه دا به ریس کوم په تین په تین تاریخ باندې د نو کورټ ریس و چې کله واخې و مو ریس کله وا د یو منستر چې دا یو پوینټ اف اورډر باندې خبره ریس کړه چې هغه کې هغه چې یو ډیمارس ای کمیونیکی راغلی دی، یو سایفر راغلی دی، کیبل راغلی دی، خط راغلی دی، د یو ملک نو هغه کې دا شی نه دی چې د بنکی و دا دی وخت هغه شی چې دی هغه په ریسپانس کې د پیس پیپر په خپل چې کوم هغه تحقیق کاری دا هغه رولینګ ورکو
فیصله یې
وکړه چې یار دا هغه فیصله وکړه هغه فیصله چې دی هر رنګ چې وا هر رنګ وا خو دا فیصله دی دا تعین کول چې دا نو قانوني او غیر قانوني هغه سپریم کورټ سپریم کورٹ پکی یہ فیصلوں کا آغاز روڑنگ کا لگن دکھا چی اگی دا غیر آنی دے او آقا دا غیر دومین وہ دلتا بوری بہت سر زر امونگ اگری کو کم شی سر زمان دا حیثیت دا ممبر نشتل سملے دا حیثیت دلی زمان دا نشتل سملے او تا رشتے وے او دا گرم چی دا پاکستان تولو کی آلا چی کم ادارہ دا چی کم تولو دا تولو ادارو مور دا تولو کی اچتا ادارہ دا آگا پارلیمنٹ نو پدے مانے بین شالہ سوفور مانے میں ڈیبیٹ کو چی دا پروسیڈنگز
پلان لري یعنی تاسو راتلونکي کې څه پلان دی تاسو به
زمونږ پلان د دې خبرې دی پلان دا دی چې کوم دا خطر راغلی دی چې کوم موږ غنو چې زموږ خلاف چې دی اوس بیرون سازه شوی دی موږ مطالبه کوو چې دې باید یو غیر جانبدار تحقیق بل به موږ چې دی خلق موبلایز کو او موږ به د راتلونکي الیکشن تیار کو او بل به موږ بلا بھرپور طریقے سے یو د اپوزیشن کردار ادا کو او حکومت چې دی آر یو چې راشي آر یو سره آر یو په هر یو عمل باندې به موږ آر یو سره عین جواب تلبی کو
دا وو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ارباب شیرعلی چې د تیر شپې عدم اعتماد تحریک په حواله یې خپل تاثرات او معلومات د مشال ریډیو سره شریک کړل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف وایي که څه هم نوی حکومت ته ډېر چیلنجونه دي، خو پخوانۍ تجربه ورسره هم شته او تمه ده چې حالات به تر څه حده بهتر شي. د ده په خبره نوی حکومت سره د واکمنۍ موده کمه ده، نو باید داسې کارونه وکړي چې د ټولو په اتفاق راشي. زموږ همکار ګلیاز له ډاکټر عبدالروف سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې موجوده سیاسي حالاتو ته په کتو سره راتلونکي کې څه توقعات ممکن دي یا کېدای شي. نوموړي په جواب کې وویل
زما خیال دی چې دا موجوده کم سټاپ را روان دی او دا زوړ حکومت چې لري شو نو یو خو دې کې خبره دا ده چې دا د پورا سیشن د پاره نه دی، لکه دا د ډیر کم وخت لپاره دی. نو په دې وجه باندې دی له داسې کوشش پکار دی چې داسې خبرې نه چیړي چې دا غینه تاو تریخوالی سی واقعي. نو زیات تر زمونږ چې کوم مسله ده نو هغه زمونږ معاشي مسله ده. نو خبر دا وی چې دې معاشي طرف ته توجه ورکړي او دا سیاسي د دې چې کوم مخالفین دي دې سره هم کوشش تا وکړي چې په سلام مسلات سره بعضې اقدامات داسې وکړي چې دا غي په نتیجه کې را روان الیکشن ټولو ته قبول او منظور وشي په ښه طریقه وشي او چې بیا کوم حکومت راشي نو ډېر کارونه دي هغه حکومت ته.
ډاکټر عبدالروف صاحب، یو بل پوښتنه دا هم ده که په دې حالاتو کې موږ ګورو سیاسي اړیکړې د وجه نه په دې رستو کې د روپۍ قدر ډېر زیات پریوته وو او د ډالر هغه خته وو، نو تاسو څنګه ګورئ چې دې هر څه حالاتو سیاسي اړیکړې او د سیاسي حالاتو د وجه نه څه تاوانونه رسېدلی شي؟
تیر حکومت د اقدامات د بعضې اقداماتو په وجه باندې خو موږ ټولو ته معلومه ده چې معاشي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دې کې لکه موږ د عام انسان عام پاکستانی د ژوند ته وګورو نو هغه ډېر په تکلیف کې شوی دی. موږ د عام ورځو کې چې کله ګورو ګیر چاپېره چې وګورو نو نور کله به هم خلک ضرورتمند وو، خو اوس موږ ته په لارو کوڅو کې په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې د دغه کسانو تعداد زیات ښکاري. نو د دې نه دا اندازه لګي چې معاشي طور باندې ډېر غټ نقصان رسېدلی دی، دا سیاسي طور باندې چې کومې اړیکې اوسولې په دې تیر وخت کې.
په نړیوالو ادارو سره چې کوم معاهدې شوي دي او کارونه ترسره شوي دي نو د هغې مستقبل تاسو څنګه ښکاري؟
زما خیال دی چې دا نوی حکومت چې د چا په لاسو کې دی په دې کې دا دواړه ډېرې سترې او زړې پولیټیکل پارټۍ دي او دې د حکومت تجربه لري، نو په دې وجه باندې د خپلې تجربې په بنیاد باندې دی کولی شي چې دغه بین الاقوامي ادارو سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي یا دغه چې کوم څه سخت شرایط او مشکلات نو هغې باندې هم دوی نظر ثانی وکړي. نو توقع خو د دې نه دا کېدی شي د دې په دې بنیاد باندې چې د دې تجربه شته دی، نو کېدی شي چې دوی داسې اقدامات وکړي چې د هغې په نتیجه کې زمونږ دا ستونزې لږ کمې شي. خو څه ډېر زیات توقع یې ځکه نشو کولی چې یو خو ورځې کمې دي، بله دا ده چې دا مسله ډېره زیاته اوږده ده او ډېره ژوره ده.
د پېښور د پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عبدالروف خبرې مو اورېدې. د دې مرکې سره د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر درې نیمې پنځه نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لاندې زورو
اګل شوې چې د پاکستان قومي سملې سبا د هیواد نوې وزیر اعظم منتخب کړي. د پیپلز ګوند یو سیاستوالو د قومي سملې په خاني مرستيال سپیکر فیصل کریم کندی نن مشاله رتول غونډه به سبا ماسپخین کیږي. د اپریل پر لسمه ماسپخین محل د پاکستان متحده اپوزیشن د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف د بهرنیو چارو په خاني وزیر شاه محمود قریشي د نمائنده کاغذونو د قومي سملې په مرکزی دفتر کې جمع کړ او د پاکستان دولتي ټلویزیون وای چې هغه منظور شول. د پاکستان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالفو ګوندونو لخوا نومول شوی کاندید شهباز شریف ویلي د هیچا خلاف به انتقامي کاروایی نه کیږي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې سی ټی ډي چارواکي وایي چې د اپریل د نهمې په شپې په هوید سیمه کې د عملیاتو پر مهال پنځه مشکوکه وسلوال وجلي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته به بهرنیو پنګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورلګوي او نور اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي. اوکراینی چارواکي وایي چې نن د اپریل په لسمه د خارکیف د سیمې په دراهاچی کلي کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس هم د پاکستانی سیاست په اړه ځینې نور رپورټونه لرو. د عمران خان خلاف د مخالف ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک د کامیابی وروسته عمران خان د حزب مخالف د مشر په توګه څنګه رول لوبولې شي د سړونکو خبرې خای داسې چې عمران خان با د اپوزیشن د مشر په توګه جاريانه رویه اختیاروي او راتلونکو حکومت ته به یو شمېر ستونزې جوړوي. خو سیلون کې عمران خان له مشوره ورکوي چې کله خپل واکمنۍ پر مهال کړي مثبت کارونه ولست وړاندې کړي نو پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ولست همدردی ترلاسه کولی شي. هغه به څنګه اپوزیشن مشر وي مجید بابر یې درته په دې ریپورت کې تفصیل درکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه قام تا په خپل وینا کې وویل چې په مستقبل کې به هغه د په وینا له بهره درول شوی حکومت پر ضد ودرېږي. نو موړي دا خبره د اپریل په اتمه قام تا په خپل ټلویزیونی وینا کې وکړه او ویل چې حکومت کې تر راتګ وړاندې هم ولس سره یو ځای سیاسي حل ځلې کړې دي. عمران خان دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ په اتمه د هغه پر ضد په قومي سملای کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړ او د هغه د لری کول غوښتنه وکړه. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد نه مو وپوښتل چې په مستقبل کې د یو اپوزیشن مشر په توګه عمران خان ته څنګه ګوري. نو نوموړي وویل چې په عمران خان کې سیاسي برداشت نشته، که هغه حکومت د لاس ورکړي نو په هیواد کې به کړکی چر مست کوي.
نو هغه په ملک کې بیا اړې غړې کې هغه به جلسې کې هغه به مظاهرې کوي او دا هغه دا کوشش حکومت ته مشکلات پیدا شي او د حکومت دوی ته مجبوره کوي چې په من کې بیا نوې ټول ټاکلې وشي. ځکه چې تاسو که وګورئ نو هغه تېر یوې میاشتې نه دا خبره کوي چې زه استعفا نه ورکوم، حکومت نه پرېږدم، خو که چېرې نوې الیکشن کېږي نو زه د هغې دپاره تیار وم.
پاکستان تحریک انصاف د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې حکومت جوړ کړ. حکومت مخالف ګوندونو پر حکومت تور پورې کوي چې د ناکامه پالیسو په نتیجه کې ګرانی زیاته شوې، سیاسي ازادۍ ترول شوې او د ولس ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اقتصادي ستونزې ورته د تیرو حکومتونو نه په میراث کې ورپاتې دي. که د بې باورۍ د تحریک په کامیابۍ سره د عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه محروم شي، نو د حزب مخالف د مشر په توګه آیا هغه سره داسې مثبت سشته چې د خپلې واکمنۍ په موده کې کړی وي او ولس ته یې وړاندې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد معراج الحمید ناصری وایي چې د درې نیم کلنه واکمنۍ پر مهال عمران خان د وزیر اعظم باوجود د اپوزیشن د یو مشر په ډول برخورد کولو او هر وخت به یې په خپلو ویناګانو کې یوازې تنقید کولو. خو د ناصری په خبره عمران خان سره داسې مهم او سنجیده موضوعات هم شته چې مثبت دي او سیاست پرې کولای شي.
روزگار ورکړل دی په هیلت کې، په ایجوکیشن کې، او دا شانتي دا هیلت کارت راوستی دی، او نو د مانیجمنت کوم نظام دی راوستی دی. نو څه کارونه چې ځینې شوي دي په دې باندې دا کوم چې کوم اوپینین میکر دی هغه دا خبره کوي چې دا څه ژمنه دی رامخې ته کې نه، په دې باندې شکورا د دې خلکو هغه همدردی نه مغستوی شي. خو د دې نه هټ کې د دې کوم فالوینګ دی او کوم کارکنان دي، نو هغه نه به عمران خان کارته دې ته ګوري، نه یو کامس ته ګوري، نه اچیومنټس ته ګوري. بس هغه چې کوم کریزما ده او د عمران خان چې کوم په ده باندې هغه بلایند فالوینګ دی
د متحده حزب اختلاف د غړي پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولس مشر آصف زرداری د اپریل په اتمه په یو بیان کې عمران خان ته د حزب اختلاف د مستقبل د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده، او دا راز د اوسنی حکومت مخالف ګوندونو یو شمیر نورو مشرانو هم عمران خان ته د یو زیرک اپوزیشن مشر د کردار لوبولو مشوره ورکړې ده. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. تیره شپه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیاب شوه چې په نتیجه کې نوموړی د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا خلک د بیلابیلو سیمو خلک په دې اړه سوای، د هغه د حکومت په حواله باندې سوای او د راتلونکي حکومت نسه توقعات لري. په پیښور کې زمونږ خبريال شبیر جان د زنو خلکو سره خبرې کړې دي، رپورت کې تفصیل اورو.
زمان محمد فیاض د تاجر اتحاد تنگی دروټ صدر یم. بالکل اصل کی دی ہوئی چیر دا نوی پاکستان دی، نوی پاکستان موږ تاسو زور پاکستان ته بوزو، اپوزیشن والا بدا چیغه والے نو لحاظ چې زور پاکستان ته بوزین او غزاړو ریټونه بم بیاوی دا وړو چې چینو غړو مسالو با غزاړو ریټونه مینو دا موږ یو ډیر کار بوشي چې دا ریټونه را کم شي، او ان شاء الله دی په منګای باندې کنټرول والی دا زمو پوره می امید او دا ارس بارزان شي دا چینی غړی مسالې سونه ارس دی دا سونه چی دی.
زما عمران نوم دی او د مردانو سیدون کې د نوې حکومت نه د عوام امیدونه ډیر زیات دي. کم ګورنمنټ چې لاړو داغه د پاپولریټی لوس کېدو بنیادی وجم کو ګورې، نو هغه په ملک کې یو بے تحاشا مهنګایي، د پېټرول د بجلی نرخونه عوام ته اوس د نوې ګورنمنټ سره ډیلیور کړل او په دې سیزنو باندې په پرایسز باندې په دې باندې قابو مونتا، په مهنګایي باندې قابو مونتا، او عوام ته یو عوام دوست یو بجٹ پیش کړ چې کوم را روان چیلنجز کې دی ګورنمنټ ته دا بجٹ ورکولم دی، نو یقینا دی په را روان الیکشن کې بیا هم هغه خپل سیټونه به برقرار وساتي.
دا نوی حکومت چې کوم راغنه دی په مهنګي باندې مکمل د غوالي کنټرول په پیوالي دغه جده واته کسان دي او واته کسان چې رایوزیشن ډیر پاسانه باندې په مهنګي باندې دا سه د بار تعلقات شو دا بټول رایوزي کمباین یو به یو کار کوي، بل بل کار کوي، بل بل کار کوي. تقریبا 30 40 روپو ته پټرول
راشي او دا سبزيان به مرزاني شي ان شاء الله تعالی ټماټر چکم 220 کری زم امید دره بري چې دا بوس پشل یا در شپه باندې شي ان شاء الله تعالی
زما بخت محمد یوسف زینم دی او د مردان ضلع سره تعلق لرم دا د چې څنګه زوړ حکومت کم چې نن سحر کې ختم شو نو دی خلکو پاغي باندې تورن لګول شي سره پوهان نشتا ایکسپرت ټیم وسر نشتا نن چې کم معاشي ستونزې مسلې دي د ګیس او د ګیس یا د بجلی چې کم لوډ شډینګ دي نو هغه ډیر زیات دي او د دغه نه زمونږ د نوې سیټ اپ یا د نوې حکومت نه زمونږ دا امیدونه دي چې را کم په ملک ګرانی دا چې کم زمونږ ته عام خلک نشي کول چې خپل ژوند په اسانه باندې تیر کی دغه سه چې زما پرنګ د خلکو چا شل پنځه زره تنخوا د نوغې نشي کول چې خپل دو دریو بچو سره پکې ژوند په آرام یا په سکون تیر کی دا امیدونه دي چې را کم نو یقینا چې دا خو زاړه سیاستدانان دي سره ټیمونه دي سره کسان دي زمونږ دا امیدونه دي چې را دا کم ستونزې مسلې چې د تیر حکومت د وجه یا د غی د ناپوهۍ د وجه ولاړې نه به ختم شي
زمانوم سنگین شاه دي کم سیټ اپ راغلی نو دا سیټ اپ سو زلا د ملک په دوي کې راغلی اقتدار کې راغلی خو د دې نو څه د ختم ساتل نه دي په کار ځکه چې دا ټول د خپل سیاسي مفاداتو د خپل د کورسو د لالچ او د پاور د پاره راغلی دي او رايوزي شي دي یو کس خلاف چې هغه ټول ته نه کړی دي او ټول ته کلک ولاړ دي چې نه دا سيزونه نه منم او نه پرې ده
زمانو واصل خان دي د پراپرټي روزګار کوم عمران خان لمنګا ډېر پمینه ډېر په هلو سره او ډېر په کوششونو سره له منډه تلو والی چیرې دا یو نوی پاکستان نو هغه ځاله چې عمران خان منګا ډېر په منډه سره وراغي اوس د دې کړه درې کړه ته مشتو شوی هو بهر خل ملک ګرانیم د مراله ماشي هته خراب شو زمنګا عمل ټیبل نه شو اړین ولټه خراب شو خو اوس موږ دا وایو چې دا اوس کم دا کم کسان اوس را دل نو دا عمره خلک را دل کم چې موږ وی چې غلې دي حکومت وی چې غلې دي عمران خان وی چې غلې دي نو اغل خو بیا واپس ملک را دل نو آیا زمو په خیال همت نس جوړ شو او نه متس جوړ شي ځکه چې مخکې وی ګلو موږ عمران خان صاحب راوست عمران خان صاحب خو کال یو نیم کال پاتې اول هو پکار و چې حکومت صبر کړی وي بل ټین ته چیرې 15 کال برابر شي ګورو اوس اغل غلې بیا را دل په موږ مسلط شو
زمانو مکاشف ته او 400 سره تعلق ساتم د ټولونه اول تما خو زه د نوی حکومت نه دا ساتم کوم خېړو چې په دې تیر وخت کې زمو کوم سیاسي رویې سمره بدرنګ شوې خصوصا د تبدیلې د حکومت والا کداغي ورکران دي او غټ لیډران دي سیاست نه غشایستګي ختم شو نو دا نوی کول او دا قام په دې پیوز چې سیاست څه شي دی او سیاسي اختلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دي دویما
چې یو خو زمو په ادارو کې اصلاحات وشي
دا وو د خیبر پختونخوا د زنو سیمو اوسیدونکو چې د تیر حکومت په حواله یې خپل تاثرات د مشال ریډیو سره شریکول او دراتلونکو حکومت نه یې توقعات هم سرګند کړل همدغه راز په سواد کې بیا د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د زنو کسانو سره خبرې کړې دي راځي چې واور دوی سوای
زمانو سرپرست خان نه او سواد مارکیټ کې مې د کمپیوټر دکان ده چې دا درې دینم کال حکومت شو د چې کمې چغې والے کم دغه کو چې را زبدا کوم دبه کوم اغه نه لکه دا غنور نه ډېر واخو باندې لاړو نو یو سره هم نه خوشاله کم مزدور ده ک غریب ده کار څنګه نه کنه بالکل دا غریب نه راي ختم کړه په دې چوک کې تصار ملود رګه چې کم غریبانو ولړلی په کور کې پیمند او ته ډوډۍ درک نه لای نه په 500 روپے دی اړی کوي هغه بوړو ولي اب چینی ولي هغه پیسې ولي ځنه نو په نور حکومتونو کې دونه کرپشن نه شه لکه سونه چې په دې حکومت کې شه او لاوس به بیګا چې بګل کم پیسو شو دا لکه د قوم سونه شرمو چې لکه دا په کارو چې راځه کې سم نه کړه په طریقه باندې دا پرې خو دی یا جو خپل لغې چلواله خو لکه هغه جو هغه تقوم یو قسم لا و شرم
افتخار علی مینوم ده سیدو سیدون کې ما عمران خان په حواله غوځ ده و ما چې را داسی لیډر لکه پیټ یو داسی خل لیډر بدون ما پاکستان کې راغلو چې هغه خم مخامخ خبره کوله شو باقاعده لکه کز شاته وګورم نو ټول لکه خپل سیاست چې پریخو ده دي نور سیاست دانانو په وراثت کې پریخو ده دي د چراغله داسې راغله درې کال سره ټایمینګي درې کال ډیر کم ټایمینګ دي ځکه غره روانو یو په سیستم باندې روانو یو طریقه کار باندې روانو سره عوام لای دي خبره ریلیف ورکړه دي وسره پای کې د سیاست لپاره نور دې هم وسره ول ورکړو نور هم ترقیاتی کارونه روانو خلک هر شی خو یک دم داسې نه کیږي چې یاره بس راغله خبره ختم شو درې کال کې اسم نه کیږي وسره بلګړ خبره ده چې یاره لکه بیګا چې کم دغه شو زه ګورم چې یاره اپوزیشن بسونه وخت لکه دیو بل سره وخت تیرې وسره دوه هم وخت تیر کړي دوه او لکه عوام لسور کړي دی وسره
زما نوم عبدالرحیم دی پروتوکار کوم سړی خو لا معلومیږي چې وخت وشي کنه دا خو دونه وخت نه دی شي البته چې کمی خبرې کولې نو لکه ډیر برابر دغه او ولله د امریکای له جوابونه ورکړو نو په دې وجه باندې خو ان شاء الله د قوم د پاره خو خوسی پکړې دی لکه گرانی پکې زیاته وګه هر شی د حد بار دی لکه مونږ په خپل د پروټو کار کوو غریبانان یو دغه مونږ به چې په نور روزو کې 40-45,000 روپو کار کوو په دې کې 10,000-12,000 روپو دکانداری کېږي نور په وجه دا ده چې لکه مونږ یې ډېره زیاته ده
زما سعید نوم دی د شانګلې اوسېدونکی یم څه خبرې خو دده صحیح دي ولې چې مونږ په سعودي عرب کې وو زمونږ هلته ډېر کمزوري وه سپاره زمونږ کمزوري وه هر سیستم زمونږ کمزوري وه کله چې د دوی حکومت راغل دی نو انشاءالله نیمه بدلون په سعودي عرب کې زه پاکستاني د پښتون راغل لکه دا یوه خبره وه چې مونږ په سعودي عرب کې به کله سپاري ته تلو نو زمونږ به ډېره بېزتي کېده ولې مونږ هلته پنجابیانو هغو به مونږ سیټ ته شړلو ټول اوس دومره شی ده چې ته سپاره کې خپل جواب کولی شې
نوم حضرت حسین دی او زه منګورې سره تعلق ساتم دا پی ٹی آئی خدا درې درې نیم کاله په موږ باندې سخت تیر شو او په دې امید باندې و چې کله به هم د منتدغه وینا کېده چې نن مهنګۍ کمیږي سبا کمیږي خو بهرحال په دې درې نیم کالو کې یو ورځ هم داسې رانه چې مهنګۍ کمه شوه اوس دا بل حکومت راغی بس الله دې مهربانه شي په دې کې به هم باندې څه داسې کارونه وشي چې د مهنګۍ په دې قوم باندې کمه شي ځکه چې عوام ډېر زیات مشکلات کې دی او حالات ډېر زیات ورځ ورځ خرابېږي
دا وو د سوات اوسیدونکو چې د پخوانی حکومت د کارکړدګۍ او د راتلونکو حکومت نه د کارونو د توقعاتو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د پاکستان قامی مالیاتی ایوارډ یا ان اف سی لاندې مرکزی حکومت د عین لمخې سلور وړو صوبو ته هر کال د آبادی غربت او پسماندګۍ په حساب پیسې ورکوي د عین لمخې په کار د چې هر 15 کال وروسته په دې اړه غونډه وشي خو د 2013 کال راهیسې د ان اف سی هیڅ یو غونډه نه ده شوې په 2013 کال کې بیا قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې او په هغه وخت کې حکومت اعلان کړی و چې د صوبې تبا په ان اف سی ایوارډ کې تر لسو کلونو د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره هر کال 100,000 روپۍ ورکول کیږي خو لا هم نه دی ورکړل شوی د قبایلی سیمو د ودې لپاره د قامی اسمبلی د کمیټې ویان ډاکټر حیدر علی وای چې دوی په دې اړه حل ځلې کوي تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې
قومی مالیاتی ایوارڈ آخری ځل اجلاس کال 2010 کې شیو چې پکې د ملک په کچا ترقیاتی بجټ کې د صوبو لپاره 55% برخه اخوده شي وو قومی مالیاتی ایوارڈ پاړه خبريال لحاظلی وای چې د پاکستان عین تر مخه هر 15 کال پس نوې قومی مالیاتی ایوارڈ اجلاس پکار دی خو د بده مرغه دغه اجلاس تیرو درې حکومتونو کې بیا نه دی شوی او په زوړ اعداد شمار سره صوبو ته برخه ورکول کیږي
چې کوم اخیری قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شو نو په هغه کې د صوبو برخه 57.5 او د مرکز برخه 42.5% وه دا 57.5 به سلور وانه صوبې په خپل منځ کې تقسیمې د آبادی غربت او د غوی د آمدنۍ په ذریعہ باندې د یو خپل بیل طریقې کار دی خبر پښتونخوا چې کوم نه دا هم غختله چې قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد ریګولر شو خو دغه مرغه زمونږ چې څومره قومي مالیاتي ایوارډ انعقاد شوی دی دا د پاکستان پیپل پارټي یا د مارشل لا په دور کې شوې دي او دا ځکه دی وخت د خبر پښتونخوا لپاره ضروری دی چې د قبایلو د مردم شمارې مطابق د 500,000 نه زیات آبادی نیغ په نیغه د خبر پښتونخوا یې جوړه شوې ده د هغې لپاره چې کوم 3% تجویز شوی و نو نه خو په هغې باندې سند رضا دی نه ورپسې بلوچستان رضا دی نه ورپسې پنجاب رضا دی صرف خبر پښتونخوا خپل یې کوم ده هغه 3% ورکي
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ډیپټی جنرال سیکرټر او پخوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان وایي چې د قامی مالیاتي ایوارډ اجلاس نکې دوه لوی زیان د قبایل لپاره خوده شوی سل اروبه روپی نور کول دی. دوی وای چه ده قامی او صوبای حکومتونو زیمواری ده چه نوی قامی مالیاتی ایوارد اجلاس دی اکری او منلی شوی پیسی دی جاری کری. ځکه چې د ملک نورې صوبې د قبایلو لپاره منلی شوي خصوصي طریقې ته پنډ پیسې ورکولو ته تیار نه دي.
دا سل اربو روپۍ چې هرې صوبې به ورکولې نو د هغې چې کوم انفراسټرکچر چې دی هغه تباه شوی د هغې د جوړولو لپاره د خلکو کورونه چې تباه شوي د هغې د جوړولو لپاره مزید سکولونه هسپتالونه د هغې د جوړولو لپاره د نوي های ویز د دې جوړولو لپاره د دې دا چې دا پرامیس شوی چې دا ټولو صوبې به دا ورکولې. اوس هغه صوبې چې دی هغه شی چې دی په هغه انداز باندې نه ورکوي. نو دا خو مرکزي حکومت ذمېداري جوړیږي چې هغه ټولې صوبې کښېنئ او کوم شی چې پرامیس شوی دی کوم چې د هغې واده وعید شوی دی هغه واده چې هغه په هغه خلکو باندې ومني او که نه څه طریقه بل څه طریقه کیدای شي ممکنه طریقه که هغه عدالت وي او که نور مطلب دی د خبره تو کوم راغله چې دا په هغې باندې هغې کښېنه او دا معامله حل کړي. نو زموږ د صوبې د خپلو مالي مشکلاتو نه علاوه چې کومه فاټه ایجنسی چې په پاکستان په دای کې زم کړی دی په خیبر پختونخوا کې د هغې مسلې چې دی هغه هم ډېر زیاتې خطرناکې دي ډېر زیاتې دي.
د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړی او په قومي اسمبلۍ کې د پټه ډیولپمنټ پنډ ویان ډاکټر حیدر علي وایي چې په دغه لړ کې څو واره اجلاسونه شوي دي. دوی پکې د پنجاب حکومت سره هم خبرې اترې کړي چې د ان اف سي ایوارډ لخوا دې د خیبر پختونخوا برخه ورکړي.
مونږ د پنجاب د وزیرانو سره په اخر کې د بلتار صاحب سره او د سپیکر هغه وخت چې چودري صاحب پرویزنی صاحب سره او پرویزنی صاحب هم پکې ډېره پازیټیو خبره وکړه. بیا زمونږ دا خیال و چې مونږ به ځو سند ته او بیا به بلوچستان ته هم ځو او په منځ کښې پکې تاسو ته پته ده چې حالات داسې شو لکه چې دا اوس کم دي لکه چې په دغه کمیټې کښې زمونږ سره د ټولو پارټو نمایندګي وه او پاٹا پکڑے زیاد ملگری اور ٹولو سینیٹرز پر کیوں میں مینیج ہوں ٹولو پاٹو پر شریک کمانے پاٹا دا پارا پولیس لو خکارے کو یہ اوپل قرارداد منگ رہو چلو سکارو رہو چھو پہناو شو پاٹا ہو مالا پینٹا.
د ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن لخوا د صوبو په برخه کې په پیسو اختلاف تر څو لسیزو راسې روان دی. مرکزی حکومت زیاتې پیسې صوبو ته ورکول نه غواړي او صوبې وایي چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې صوبو ته دې برخه نوره هم زیاته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه دي اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر روزه کې مونږ تاسو ته د روزه سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظرونه هم وړاندې کوو. نن مو په دې موضوع خبرې کړې چې په یورپی هیوادونو کې روزه وګدوي نو دلته د روزه نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکام دي. دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورسته زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږدوي نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 19 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسېږي او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدېږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کېږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدوي او که لنډوي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې 6 میاشتې شپه او 6 میاشتې ورځې. نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، پاغی کی چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي، نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي، نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګری کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې، هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي. او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسا، ایټالیا، جرمنی او دې سیمو کې اوسیږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تیونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلې په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا دوی لپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په توه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دي، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دي چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې 24 ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کی چې 12 ساعته دی ورځ کې، 12 ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دی خپل روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اړه فتوا باندې عمل وکړي دا غي روژه انشاءالله صحیح ده او قبول ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل دې ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په پای کې یو وار بیا مجید بابر ته ورزو د دې سات د خبرونو د لنډې استفاره.
تکل شوې چې د پاکستان قومي اسمبلی سبا د هیواد نوې وزیر اعظم منتخب کړي. د اپریل په 10مه ماسپخین مهال د پاکستان متحده اپوزیشن د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د نمائندګۍ کاغذونه د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړي او د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي چې هغه منظور شوی دی. د پاکستان د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالفو ګوندونو لخوا نومول شوی کاندید شهباز شریف ویلي هیچا خلاف به انتقامی اقدام نکیږي. نوموړي بیګا د عمران خان پر رد عدم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل له هیچا سره به ظلم او ناانصافي نکیږي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې سی ٹی ڈی چارواکي وایي چې د اپریل د 9مې په شپې په هویت سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 مشکوکه وسله وال وجلي. سی ٹی ڈی داو کوي چې دا وسلوال د تحریک طالبان د اختر محمد دلی سره تعلق لري. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته به بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورلګوي او نورې اسانتیاوې به ورته هم برابروي. اوکرائنی چارواکی وایي چې نن د اپریل په لسمه د خارکیف د سیمې په دراها چی کلی کې د روسي بمبارۍ له امله دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د دغه سیمې گورنر اولیګ سینکوف په خپل فیسبوک پاڼه د دې مرګ ژوبلې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې روسي ځواکونو د دغه سیمې په یو شمیر سیمو د توپخانې شپږ شپېته بریدونه کړي دي چې له وجې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. گورنر سینکوف وویل چې روسي ځواکونو ځکه ولسي وګړو سره جګړې ته دوام ورکړی چې په جنګي محاد ورته هیڅ بریاوې نه دي ترلاسه شوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساته خبرونو وخت سرته ورسېد. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو کې پاتې شئ. نو تاسو د ډیوه ریډیو وایس اف امریکا خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه مجید بابر او پلوشا تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.